احمد شبریم راځي راډیو د څلور پچو د خبرونه د اوریدونکو هر کله کوم. واشنگتن په افغانستان کې دایښ ته اندیشنه څرګنده کړې ده چې دوه دی په حال کې دی. د امریکا د دفاع وزارت وایي جان کربی تیر شپه نا وخت د دې اندیشنې د څرګندې دا ترڅنګ دا خبره وکړه چې متحده ایالاتونه په افغانستان کې دایښ له نشتې څاري او د دې ډلې پر ضد له سیمه ییزو ملګرو سره خبرې کوي. خو جان کربی داونه ویل چې دا خبرې له کومو هیوادو سره کوي او کله یې پیلوي. په پکتیا، پکتیکا، خوست او لوګر ولایتونو کې د قومونو ترمنځ د اختلافاتو د حل فصل په خاطر د قومي مشرانو او دیني عالمانو شل کسیز کمیسیون جوړ شو. د دې څلورو ولایتونو چارواکو پریکړه وکړه چې دا کمیسیون به تر دې وروسته د شتمنیو پر سر د قومونو ترمنځ ستونزې حل کوي. په دې اړه پرون په خوست کې جوړې شوې غونډې ته د خبرو پر مهال د طالبانو د سرحدونو او قبایلو چارو سرپرست وزیر خلیل الرحمن حقانی له خلکو هیله وکړه چې له دې نوي کمیسیون سره همکاري وکړي. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په وو ولایتونو کې د یو څه شدید باران او سیلابونو خبرداری ورکړی دی. د غریاست پرون په یوه خبر پاڼه کې وویل چې په سمنګان، تخار، بدخشان، بامیان، بغلان، پنجشیر او نورستان ولایتونو کې به د جمعې پر ورځ باران وریشي او ممکن سیلونه هم پکې راووسي. د اوکراین چارواکي وایي د دغه هیواد په ختیځه سیمه لوهانسک کې لږ تر لږه 14 ملکان داسې مهال وژل شوي چې پر سیمه د روسیې هوایي بمباري زیات شوي دي. د لوهانسک والی سری هایداینن وویل له دې ډلې 12 ملکان په سیورو دونیتسک شارګوټي کې وژل شوي چې د په وینا د روسیې یوه حمله پکې ناکامه شوې ده. سیورو دونیتسک شارګوټي او لیستی چانسک شار هغه سیمې دي چې روسي پوځیانو پکې خپل عملیات پیل کړي دي. د بریتانیا یو استخباراتي راپور وایي ماسکو شای د بندري شار ماریوپول تر نیولو وروسته په دونباس کې خپل حملې لا زیاتې کړي. د اوکران ولسمشر ولودمیر زیلنسکی وایي روسي ځواکونو د اوکران په ختیځ کې حملو ته زور ورکړی او د ده په وینا د دونباس په سیمه کې سیمه یو مخفي جاړه کړې ده. زیلنسکی پرون ناوخته په یوه ویډیو وینا کې روسي ځواکونه د اوکرانیانو د وشلو لپاره په هڅه تر ممکنه حده په تاوان اړولو او نسل وژنې تورن کړل. زیلنسکی همداراز وویل چې پرون یې د بریتانیا له صدر اعظم بوریس جانسن او د اروپایي کمیسیون له مشر اورزلا وان دیر لین سره د مالی مرستو، د کرنیزو محصولاتو او صادراتو او په ازوفستال فابریکې کې د اوکراینی ځواکونو په اړه خبرې وکړې. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام د طالبانو د رسنیو د سرغړمو دي د کمیسیون پاړه د رسنیو د ملاتړ د یو څمر بنسټونو نظر داري چې واسي دي د پخوانی قانون پر بنسټ فعالوي. خو طالبان وایي
د پخوانی قانون به مستفاده کیږي کوم شین سي بیا اوس یې تغییر کړي یا دني ملحوظات پکې وغه به اصلاحات پکې راځي.
په خوست کې د څلورو ولایتونو لپاره د قومي شخړو د مخنیوي لپاره شل کسیز کمیسیون وګمارل شو خو یو قومي مشر وړاندیز کوي
قومی جوړښتنه را ژوندۍ کړي تر څو د افغانانو ترمنځ د خپلمنځي شخړو د منځوړو سبب وګرځي.
بلور ته طالبانو د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون منحل کړی. د طالبانو مرستیال ویاند وایي
څنګه چې کوم حکومت ته د بودیجوي او ستوندو له امله تخصیص د هیواد ته باید اړین خدمات ارزه کړي.
پروزګان کې د پستې درې کاله پخوانی نیالګي په ثمر راغلي.
وساجی حاصل تر رسیدلی ان شاء الله شاسل ورکړ دی د تاریخ پر تلا غټ ډیر دي ځکه مصرف یې لږ دی.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په افغانستان کې لرسنیو د ملاتړ یو شمیر بنسټونه وایي د طالبانو د رسنیو د سرغړونې کمیسیون باید د رسنیو د تیر قانون پر بنسټ فعالیت وکړي. د دې بنسټونو په خبره کثیر قانون د تطبیق وړ نه وي د دغه کمیسیون فعالیت به اخیسمن نه وي. خو د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد اسدی رډو ته وویل د رسنیو د سرغړونې کمیسیون به له پخواني قانون او د نویو لارښوونو نه هم کار واخلي. جزئیات په دې راپور کې
له هغه وروسته چې طالبانو د رسنیو د سرغړونې کمیسیون د جوړېدو خبره وکړه د رسنیو د ملاتړ یو شمیر بنسټونه وایي باید فعالیت د مخکینی قانون پر بنسټ وي. په افغانستان کې د آزادو ژورنالیستانو فدراسیون وایي د رسنیو د سرغړونې کمیسیون جوړېدل په اوسنیو شرایطو کې مهمه وړین دی. د دې فدراسیون اجرایوي مشر حجت الله مجددي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل سره له دې چې د رسنیو خبریالانو په وړاندې محدودیتونه او ستونزې له پخوا زیاتې شوې دي خو د مخنیوي لپاره باید هم جدي ګامونه پورته شي.
وزارت اعلان وکړ چې د رسنیو قانون فعال دی د هغه مطابق موږ دغه کمیسیون جوړوو. زموږ غوښتنه هم د عمل قانون پر مبنا وه، د اطلاعات فرهنګ وزارت نه وه، د رسنیو قانون مطابق د اطلاعات فرهنګ وزارت نه وه چې باید د همغه مطابق دغه کمیسیون جوړه کړي، بې پرې او خپلواکه کار وکړي، او د رسنیو د خبریالانو غیر قانون نیونه مخنیوی وشي، نو دا به یو ښه اقدام وي. موږ باید هغې هرکلی وکړو.
ښاغلی مجدید وای، له دې وروسته باید د یو خبریال نیول او یا رسنۍ ته پرته له اجازې ننوتل بند او د قانوني لارې نه د کار واخیستل شي. د تېرې پنجشنبې په ورځ د طالبانو د اطلاعاتو فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد په خپل ټویټر ولیکل چې د رسنیو د سرغړونې کمیسیون بیرته فعاله شوی او له دې وروسته د خبریالانو او رسنیو ستونزو ته رسیدنه کیږي. ښاغلی مجاهد لیکلی چې نړۍ باید له طالبانو سره په دې برخه کې همغږي شي. ذبیح الله مجاهد د جمعې په ورځ د ازادي راډیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې دغه کمیسیون به د کوم قانون پر بنسټ فعالیت کوي وویل،
چلن کمیشن جوړ سو ان شاء الله نزدیک کی فعالیت کی، او تبھی دسے پخوانی قانون نبم استفادہ کی گی کوم شان سے بیا اس سے تغیر کرے یا تین ملحوظات پہ کی وغیرہ اصلاحات پہ کی راضی او طرز عمل باندھے کار روان خواہ سے بدا کہ اس دے سنو شکایت ترسیدگی وسی.
ښاغلی مجاهد له دې وړاندې هم ویلي وو چې د رسنیو د سرغړونې پخوانی قانون د تطبیق او اجرا وړ دی. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د طالبانو د استخباراتو لخوا یو شمېر خبریالان او د رسنیو کارکوونکي پرته له کوم قانوني لارې بندیان او ان تر دې چې د تاوتریخوالي په اړه هم راپورونه ورکړل شوي وو. دغه شان په رسنیو محدودیتونه زیات شوي، په بیلابیلو رسنیو کې نشریدونکي بهرني سیریالونه چې د افغانستان په رسمي ژبو ژباړل شوي وو بند شوي. په رسنیو کې د ښځینه کارکوونکو شمېر هم د پام وړ کم شوی او د دې ترڅنګ زیات شمیر رسنۍ د مالی او سیاسي ستونزو له امله تړل شوې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
واشنگتن په افغانستان کې داعش ته اندېښنه څرګنده کړې ده چې د ودې په حال کې دی. د امریکا د دفاع وزارت وایي جان کربی تیر شپه ناوخته د دې اندېښنې د څرګندېدو سربېره دا خبره وکړه چې متحد ایالاتونه په افغانستان کې داعش له نږدې څاري. جزئیات فیروزی عزیزی پوره پور کړي.
په افغانستان کې د داعش اسلامي دولت نومې وسلوالې ډلې د ودې په اړه د امریکا پرله پسې اندېښنې. د امریکا د دفاع وزارت چارواکي ټینګار کوي چې په افغانستان کې د داعش اسلامي دولت نومې وسلوالې ډلې وړتیا په دې کچه ده چې کولای سي د دوی ګټې وګواښي. د دغه وزارت ویان جان کربی د پنجشنبې په شپه د مې میاستې په 19مه نېټه په یوه خبري ناسته کې د یوې افغاني خبریالې د پوښتنې په ځواب کې وویل، زموږ دریځ ښکاره او ثابت دی چې نه غواړو په افغانستان کې د داعش په ځانګړې توګه د داعش خراسان څنګه بیرته حضور وګورو. دوی لا دمخه شتون لري، مګر زما مطلب دا دی تاسو پوهیږئ د دوی په وړتیاو کې داسې وده لیدل کیږي چې زموږ ګټې به وګواښي او موږ چې څومره کولی سو دوی بل نږدې وڅارو. دی وایي امریکا به د افغانستان له لوري د دوی پر وړاندې بل ګواښ ونه مني او له همدې امله د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې پر وړتیاو کار کوي. هغه زیاته کړه، هغه څه چې موږ یې نسو زغملی هغه زموږ د هیواد لپاره یو بل ګواښ دی چې له افغانستان څخه راپورته کیږي، او له همدې امله موږ به د دې ډاډ ترلاسه کولو باندې متمرکز پاتې سو چې موږ دې سره د مقابلې لپاره له لرې هم د مبارزې وړتیا لرو. ښاغلی کربی دا هم وویل چې دوی د داعش ډلې د څارلو لپاره د وړتیاو د زیاتېدو په تړاو له خپلو سیمه ییزو ملګرو سره خبرې کوي. هڅه مو وکړه د دغه امریکایي چارواکي د اعدامو او اندېښنو په اړه د طالبانو د حکومت نظر ولرو، خو د راپور تر خپرېدو مو ځواب ترلاسه نه کړ. خو وړاندې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي و چې دوی داعش ډله ځپلې او ډاډ ورکړی و چې د افغانستان له خاورې به د هیڅ هیواد پر ضد استفاده ونه سي. هغه څه چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د د تړون یوه برخه ده. دا په داسې حال کې ده چې د روانې مې میاستې په 18مه پنټاګون د دفاعي معلوماتو په یوه برخه کې په افغانستان کې د داعش او القاعدې د فعالیتونو په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي و چې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو په وتلو او د ترهګرۍ ضد عملیاتو په کمېدو سره داعش په دغه هیواد کې خپل حضور او بریدونه زیات کړي دي. د امریکایي چارواکو په خبره که د داعش خراسان څانګه له اوسني وضعیته ګټه پورته کړي، نو په راتلونکو اتو نه تر 12 میاستو کې به د امریکا په ګډون دلوي لویدیځ په نښه کولو لپاره د بهرنیو عملیاتو ترسره کولو توانایي ولري. دا په داسې حال کې ده چې داعش په دې وروستیو میاشتو کې په افغانستان کې د یو شمېر وژونکو بریدونو مسؤلیت په غاړه اخیستی چې په ترڅ کې لسګونه ملکیان وژل شوي او ټپیان شوي دي چې ډېری یې شیعه مذهبي افغانان دي.
په پکتیا، پکتیکا، خوست او لوګر ولایتونو کې د قومونو ترمنځ د اختلافاتو د حل او فصل په خاطر یو شل کسیز کمیسیون جوړ شوی. جزئیات په دې راپور کې.
د پکتیا، پکتیکا، خوست او لوګر ولایتونو والیانو په خوست کې ویګړې غونډې ته د خبرو پر مهال وویل چې په دې ولایتونو کې د دښتو، غرونو او سړځایونو پر سر پرله پسې دعوو او لانجو حکومتي ادارې په دې مسایلو بوختي ساتلې دي. خوست والي مولوي محمد نبی عمری په خپلو خبرو کې د څلورو ولایتونو د مشرانو او عالمانو ګډې غونډې ته وویل کچېرې کومې خوا سرغړونه کوله نو حکومت سره دا امکانات شته چې په جبري ډول پرېکړه ورباندې عملي کړي.
د امارات نظامی، اقتصادی، سیاسی، امنیتی ټول امور په ټپه باندې ولاړ دي. ټول اورز دي ولیان، وزیران، صاحبان، قومندانان په دې باندې مشغول کړي دي. د ماز مکه یونی وا په ما تعرض وکړو، دا دولتي ده او دا شخصي ده، دا.
په غونډه کې د پکتیا والی مولوی علی جان احمد هم په خپلو خبرو کې په وروستیو څلورو لسیزو کې د بهرنیانو د مداخلو په خوا کې په خپله د افغانانو خپلمنځي اختلافونه هم د اندېښنې وړ وبلل.
بدون ستونزو سره باوجود الحمدلله چې زموږ ولسونو، زموږ د ملت او زموږ د افغانو خپل ذات البینی مسایلو لپاره
قومی مشر توریالی منگل له حاکم نظام وغوښتل چې دشته داخلي اختلافونو او بهرنیو مداخلو د له منځه وړلو لپاره دې قومي جوړښتونه پیاوړي کړي.
د اسلامي امارت نامه هیله دا ده چې هغه قومي جوړښتونه چې په تیرو لسیزو جګړو کې له منځه تللي دي هغو ته باید کلک ځیر شي او هغه قومي جوړښتونه راژوندي کړي تر څو د افغانانو ترمنځ د خپلمنځي شخړو د منځه وړلو سبب وګرځي.
بل لوري ته د طالبانو د حکومت د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت سرپرست وزیر خلیل رحمان حقانی د قومي شخړو او لانجو په حلولو کې د دینی عالمانو او قومي مشرانو رول اغیزمن وباله او غوښتنه وکړه چې د شل کسیز کمیسیون سره د قومونو او خلک همکاري وکړي.
اوس موږ نن ځانبر ته او منګل ته سوال دی او ټول شخړو والا ته چار څوک وي، اکا د ګیان وي، کا د کوچیان وي، کا د روزو وي، کا د دیرسی وي، کا د بربند وي، نن نه بعد ته دی من د اوربان ته هیڅ څوک نشي کولی تجاوز وکړي. دویم هره مسله چې وي راندې شي په صلح او د خلکو ته په واک اختیار وکړي.
دی یادونه ورته لسکونو قانونو راهیسه د لوی پکتیا په قومونو، خیلونو او ځینو ځایونو کې حتی د کلیو ترمنځ د غرونو، غونډیو، سړځایونو او دښتو پر سر داوی او لانجې موجود دي چې ځینې وختونه د هغوی ترمنځ د وسلوالو شخړو لامل شوي دي.
د افغانستان د څلورو جنوب ختیځو ولایتونو د قومي شخړو د مخنیوي لپاره شل کسیز کمیسیون جوړ شوی دی. بل لورته طالبان یو شمېر کمیسیونونه منحل کړي دي. د ملګرو ملتو د بشري حقونو کمشنر د بشري حقونو کمیسون د لمنځه وړلو په برخه کې د طالبانو پریکړه په کلکو ټکو غندلې او د یو ژور شاته ګام نوم یې ورکړی. میشل باشلی پرون ویل چې دې اقدام نهیلی کړی ده. مېرمن باشلی په یو بیان کې ویلي د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون په وروستیو کلونو کې تر سختو شرایطو لاندې فوقالعاده کارونه ترسره کړل او د قربانیانو په ګډون د ټولو افغانانو بشري حقونو ته پام کاوه. هغې دغه راز ویلي کابل ته د تېرې مارچ میاشتې د سفر پر مهال له طالب چارواکو سره خبرو کې د یوه داسې خپلواک چوکاټ د رامنځته کېدو پر اهمیت خبرې کړي چې وکولی شي د بشري حقونو په برخه کې د خلکو شکایتونه ثبت او چارواکو ته ورسوي. طالبانو په دې وروستیو کې د یوه مکتوب له لارې د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون تر څنګ د اساسي قانون پر تطبیق د څار کمیسیون، د مشرانو او ولسي جرګې دارالانشاوي، د ملي مصالحې د عالي شورا او د ملي امنیت شورا ادارې منحل کړي. څه شی د دې سبب شوی چې دا ادارې لغوه شي؟ د طالبانو له مرستیال ویاند بلال کریمي څخه واورو.
تاسو پوهیږئ چې اوسنی نظام یا اوسنی چې کوم حکومت ته د بودیجوي هغو ستونزو له امله څخه چې د هېواد ته باید هغه اړین خدمات عرضه کړي، هغه مواردو کې چې ضرور وي هلته باید خدمات عرضه کړي. چون دغه کمیسیونونه یا ادارې اوس مهال فعالیت متوقف وو، هغوی ته اړتیا زیاته نه لیدل کېدله، نو په همدې اساس باندې د هغوی فعالیتونه درېدلي دي او که چیرې احیانا اړتیا پېښه شي وروسته بیا احیا کېدلی شي.
د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې سفیر توماس نیکلسن وایي چې په داسې وخت کې چې افغانانو سره مرستې روانې دي دغو ادارو ته ضرورتو څه فکر کوي کله چې تاسو دا ادارې لغوه کولې له هغو نړیوالو سره چې له افغانستان سره په بشري برخه کې مرستې کوي څه تفاهم شوی وو؟
د افغانستان په داخل کې چې کوم ادارات دي او فعالیتونه مخې ته وړي هغوی خو د افغانستان تر داخلي مسایلو پورې زیاتره ربط درلود، ولې کوم ابعاد چې له خارجه بهرني بعدونه درلود له خارجانو سره یې کړاو درلود، داسې نه ده چې بالکل هلته کوم کانال شتون نه لري چې له هغوی سره د کارونه منسجم شي.
ستاسو په حکومت باندې د نړیوالو لوی انتقاد دا ده چې بشري حقونه لکه څنګه چې دوی غوښتنه لري نه رعایت کیږي، نو په داس وخت کې له سیاسي پلوه دا پریکړه سمه ده چې دا کمیسیون لغوه شي؟
اوس مهال د اسلامي امارت لره تک سره د بشر د حقوقو په برخه کې هیڅ کومه نیمګړتیا او ستونزه نشته، په کوم ځای کې چې هغه موارد چې د بشري حقونو اړوند وي او تشخیص یې د اسلامي اصولو په رڼا کې د رسیدګي ورته کېدلی شي. ولې ما مخکې یادونه وکړه، بیا هم که چېرې احیانا و دغو کمیسیونونو و احیا کولو ته بیرته اړتیا پیښه شي، هم کېدلی شي چې بیرته بیا فعالیتونه پیل کړي.
مننه.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیل
کردیم. لازادی را دیو سروسی او ترنو روزر دا افغانستان سیمی او نرهی لحالاتو خبر شد.
دا اوکران چارواکی وی دا دغه هیواد پختیج که دا روسی رنده بمباری زیاد شویدی. په تیرو څلورویشت ساعتونو کې په لوهانس سیمه کې لږ تر لږه دیارلس ملکیان وژل شوي دي. د اوکراین په ختیځ کې د روسیې پوځي عملیات لا هم دوام لري چې سخت ځاني او مالي زیانونه یې اړولي دي. بل لور ته د بریتانیا یو استخباراتي راپور څرګندوي چې ماسکو شایي په دونباس کې خپلې حملې پسې زیاتې کړي. تفصیل په دې راپور کې.
د اوکراین چارواکي وایي د دغه هیواد په ختیځه سیمه لوهانس کې لږ تر لږه دیارلس ملکیان داسې مهال وژل سوي چې پر سیمه د روسیې ړندې بمباری زیاتې سوي دي. د لوهانسک والي سرهی هایدای د جمعې په ورځ ویلي له دې جملې دولس ملکیان په سیبورو دونیسک ښارګوټي کې وژل سوي چې د ده په وینا د روسیې یوه حمله پکې ناکامه سوې ده. سیبورو دونیسک ښارګوټی او لیسیچانسک ښار هغه سیمې دي چې روسي پوځیانو پکې خپل عملیات پیل کړي دي. د بریتانیا یو استخباراتي راپور وایي مسکو شایي د بندري ښار ماریوپول تر نیولو وروسته په دونباس کې خپلې حملې لا زیاتې کړي. د اوکراین ځینې هغه مدافعان چې د فولادو په یوه فابریکه کې راګیر پاتې وو روانه اونۍ تسلیم سول. په جنوبي ښار زاپوریژا کې محلي پوځي چارواکو نن جمعه ویلي د څه باندې زرو هغو موټرو مخه نیول سوي چې د اوکراین تر ولکې لاندې قلمرو ته یې اوکراینیان لیږدول. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي تېره شپه په خپل یوه ویډیویي پیغام کې ویلي روسیې د اوکراین دونباس سیمه په بشپړ ډول ویجاړه کړې ده. د اوکراین ولسمشر روسي ځواکونه تورن کړل چې هڅه کوي تر خپله وسه ملکیان ووژني او مالي زیانونه واړوي. هغه یو وار بیا روسیه په ډله ییزې وژنې تورنه کړه. د بریتانیا پوځي استخباراتو نن جمعه ویلي د ماریوپول د فولادو په فابریکه کې احتمالا شاوخوا 1200 سرتیري تسلیم سوي وي. مسکو هم د پنځمې په ورځ ویل چې تر اوسه په دې فابریکه کې 1230 اوکراینی جنګیالي دوی ته تسلیم سوي دي. په تسلیم سوو کسانو کې هغه ټپیان هم شامل دي چې د راپورونو له مخې د اوکراین ختیځ ته چې د روس پلو بیلتون پالو په ولکه کې دی لیږدول سوي وو. د بریتانیا استخباراتو په خپل ورځني راپور کې چې د دغه هیواد دفاع وزارت خپور کړی ویلي د اوکراین بې شمېره نور ځواکونه په دې فابریکه کې دننه پاتې دي. د بریتانیا د استخباراتو راپور وایي روسیا د آزوف سمندرګي د بندري ښار ماریوپول تر نیولو وروسته شایي په صنعتي سیمه دونباس کې خپل عملیات لا شدید کړي، خو راپور وایي په دونباس کې یو وار بیا د روسي ځواکونو ځای پر ځای کول شایي زیات وخت ونیسي ځکه دوی باید په مهماتو او نورو تجهیزاتو سنبال سي. دغه روسي ځواکونه د آزوف سمندرګي په سواحلو کې د اوکراین له سخت مقاومت سره مخامخ سوي وو.
د اوکراین په اړه دا خبر هم لرو چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن روسیا تورنه کړې ده چې د بندرونو په بندولو له غلې دانې او نورو موادو د جګړې د وسیلې په توګه کار اخلي. انټونی بلینکن پرون د ملګرو ملتو په امنیت شورا کې د وینا پر مهال وویل د روسیې د اقداماتو له کبله د اوکراین په سیلوګانو کې 40 میلیونه ټنه غله له استفادې پرته پاتې ده. د بلینکن په وینا په نړۍ کې د خوړو په زیرمو کې د کموالي له کبله بیې ډېرې لوړې شوې او په خبره دا د دې لامل کېږي چې ډېر خلک د خوړو له نه مسونیت سره مخامخ شي. په ملګرو ملتونو کې د روسیې استازي بیا ویلي دي دا غلطه ده چې د دوی هیواد دې دغه بحران لامل وبلل شي چې له کلونو راهیسې دوام لري. راپورونه مرکه او اوریدونکي
د ازادي رادیو خبرونه ته مو زه اسمت څاروان هرکلی کوم. په دې برخه کې دوه ښه خبرونه لرو. یو دا دی چې په کندهار کې یو رضاکار بنسټ سیار کتابتون جوړ کړی او په کندوز کې بیا سږ کال د لبنیاتو تولید زیات شوی دی. لومړی کندهار ته ځو. په دې ولایت کې په لومړي ځل یو رضاکار بنسټ سیار شوانځی او کتابتون جوړ کړی دی. په درسي توکو سنبال دغه عصري ګرځنده شوانځی د قلملار په نوم د رضاکار بنسټ له لوري جوړ شوی دی. دا ګرځنده شوانځی د کندهار په ولسوالیو کې کلی په کلی ګرځي او له زده کړو پاتې ماشومانو ته زده کړې ورکوي. نور تفصیل په دې راپور کې.
په لومړي ځل د زده کړو لپاره قدمونه اخلي. له زده کړو پاته دا ماشومان د کندهار د یوې سرحدي ولسوالۍ سپین بولداک اوسیدونکي دي. دوی تازه د یوه سیار ښوونځي د زده کړو په بهیر کې شامل سوي. د دوی له جملې نازنین او میرویس خوشتي او زده کړې د خپل راتلونکي لپاره ګټورې بولي. د سیار زده کړو دا بهیر د قلم لار په نوم د یو مدني بنسټ لخوا پیل شوی. د قلم لار مدني ټولنه له کلونو راهیسې د افغانستان په ګوټ ګوټ کې د زده کړو د پراختیا په برخه کې د عامه پوهاوي کمپاینونه ترسره کوي چې اوس یې په یوه تازه او کمساري ګام کې د کندهار په لیرو پرتو سیمو کې له زده کړو د پاتې ماشومانو لپاره داسې مجهز ګرځنده ښوونځی جوړ کړی چې تر نهم ټولګۍ به ماشومانو ته د کتاب او سبسو درسي موادو په مټ زده کړې ورکوي. د قلم لار مدني ټولنې مشر مطیع الله ویسا ازادي راډیو ته وویل چې یاد ښوونځی د خپلو رضاکاره کارکوونکو په مټ جوړ کړی چې اغېز به زیات وي.
یو شمېر سیمه سمور د کلونو څخه ګرځو هلته اوس هم ښوونځی نشته، ښوونکی نشته، تعمیر نشته. که موږ هلته ښوونځی جوړوو، ښوونکی راولو، تعمیر جوړوو، ډېر وخت نیسي او ډېر امکاناتو ضرورت لري. افغانستان اوس په یو بد وضعیت کې دی، د نورو مرستو اړتیا لري. موږ د همدې لپاره دا انګېزه وه چې افغانان په خپل مټ باندې خپل هم څه کولی شي. نو ځکه مې دا ابتکار په خپل منځ کې د افغانانو لخوا په افغانانو په مالي ملاتړ رامنځته کوي چې هغه سیمو ته به تدریس رسوو چې دوی هلته مالیه نه لري، ښوونکی نه لري.
دغه ګرځنده ښوونځی چې ژغیز سیستم، کتابتون، تلویزیون او په لمریزه برېښنا مجهز دی، په هر سیمه کې رضاکاره ښوونکي لري چې ټول مواد یې د افغانستان د تعلیمي نصاب مطابق تدریسیږي. د قلم لار ټولنې یو رضاکار کارکوونکی رحمت الله برګزی وایي هڅه کوي په انلاین بڼه هم زده کوونکو ته د درسي موادو د رسولو زمینه برابره کړي.
موږ تقریبا 300 رضاکاران لرو چې باقي 300 ښځینه دي او باقي 2000 کسان چې نارینه دي. موږ په خپل کوښښونو سره موږ په کور کې پلان لپاره چې موږ انټرنیټ ته لاسرسی نه لرو، ویډیوګانې د تدریس په شکل باندې دي، ته ویډیوګانې آماده کوو چې پلان آف لاین دي، پلازما ته راوړو د پلاش په طریقه دی وسل کیږي او دغه تدریس تر زده کوونکو رسوو.
په عین وخت کې د کندهار د سپین بولداک ولسوالۍ اوسیدونکي عطا الله او عطا محمد چې دغه ښوونځی په سیمه کې د لومړي ځل لپاره فعال شوی وایي د زده کړو د پراختیا لپاره د ټولو هغو هڅو ملاتړ کوي چې د دوی د ماشومانو په راتلونکي مثبت اغېز کوي.
موږ ډېر خوشحاله یو ځکه چې موږ کوچنیان بې تعلیم او خصوصا بې انجینې تقریبا دا د امارت چې راغلی دی اته میاشت نه میاشت کېږي ونجدي ښوونځي ته نه ده تللی. نو موږ خوشحاله یو په دغه ښوونځي باندې.
دا زموږ د ماشومانو لپاره ډېر د تشویق وړ کیسه ده چې د کلمنار د پاتې سره سوې ده او په دې باندې زموږ ماشومان په انجینې
د کلم لار ټولنې مسولان وایي دغه سیار ښوونځی به کلی په کلی ګرځي او له زده کړو پاته هلکانو او نجونو ته به زده کړې ورکوي چې له ازمایښتي کار وروسته به د دغه ډول ښوونځیو شمیر زیات کړي.
علم کور پکور وڑو
ولسواکی
دوې لارې په افغانستان کې یا لوی جرګه ده بل لارې انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعات ته لاسرسي د دوی غونډیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقوقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډېره برخه تشکیلوي موږ مسؤلیت هم لرو موږ حقوق هم لرو
ازادي راډیو لکره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره
په کندز کې سږ کال د لبنیاتو په تولید کې 10% زیاتوالی راغلی دی. د کندز د کرنې اوبو لګونې او مالداری د ریاست چارواکي وایي په وروستیو کلونو کې په دې ولایت کې د مالدارۍ وضعیت ښه شوی چې په نتیجه کې سږ کال د لبنیاتو په تولید کې زیاتوالی راغلی دی. یو شمیر مالداران هم وایي دوی هر ورځ تازه شیدې، مستې، شلومبې، کوچ، پنیر، چکه او له شیدو جوړ نور خوراکي توکي بازار ته وړاندې کوي او له همدې درکه عواید ترلاسه کوي. نور حال په دې راپور کې
د کندز د کرنې او بلګونې او مالدارۍ د ریاست چارواکي وایي سږ کال په دغه ولایت کې 1300 ټنه لبنیات تولید شوي چې د تیر کال په پرتله 10% ډیروالی ښیي او له دې درکه مالدارانو ښه عواید ترلاسه کړی. د دغې ادارې رئیس مولوي امان الله حسن وایي د پسرلي په موسم کې په څړځایونو کې پریمانه واښه او د امنیت ښه والی هغه لاملونه دي چې سږ کال د لبنیاتو په تولیداتو کې زیاتوالی راغلی.
خارجي لبنیاتو د افغانستان تولیداتو چې هغه لبنیات دي او که نور شی دي خامخا تاوان هغه رسوي، خو موږ په دې کوشش کې یو. موږ دا غواړو چې دغه مشکل د مشرانو سره په مشوره باندې دا حل سي او هغه خارجي لبنیات موږ د هغه مخنیوی وکړو او موږ پرېنو سي هغه وطن ته راورسي، ځکه د خپل لبنیات الحمدلله بېخي زیات دي، کفایت کوي د موږ وطن.
د مالدارۍ د څانګې یو شمیر متخصصان هم وایي چې په وروستیو کلونو کې د شیدو غواګانو او د غوښې غویانو د اصلاح په برخه کې ښه کارونه ترسره شوي او له امله یې د مالدارانو اقتصاد ورسره ښه شوی دی. د مالدارۍ د څانګې متخصص جمعه خان راته وویل
اقتصادي اړخ دا ده چې مثلا یو غوا القاکه وطنۍ غوا د هغه خوسۍ یو کلن په بازار کې په منډۍ کې مثلا 1500 افغانۍ خرڅېږي او که چیرې هغه وطنۍ غوا یو عادي وطنۍ جوانانه حامله درسوي هغه یعنی په 1000 افغانۍ د هغه یو کلن خوسۍ خرڅېږي، یعنی تقریبا 60 روپۍ دلته مالدار ګټه وکړه تفاوت راغی.
د کندز ښار اړوند د الچین سیمې یو مالدار اسدالله که څه هم له خپل کاروبار څخه راضي دی، خو ټینګار کوي که چیرې له بهرنیو هیوادونو څخه د لبنیاتو پر واردولو بندیز ولګول شي نو د مالدارانو اقتصاد به وده وکړي.
شیر و ماست که از خارج میره فعلا بازارهای ما را کلا خراب کرده. ما نمیتونیم دوباره
شیدیا و مستی چې له بهرنیو هیوادونو څخه د وطن بازارونو ته راوړل کیږي زموږ بازار خراب کړی دی. که څه هم وطني لبنیات د بهرنیو لبنیاتو په پرتله له ښه کیفیت څخه برخمن دي، باید د خارجي لبنیاتو پر واردولو بندیز ولګول سي.
د نوموړي ولایت د سیدرک سیمې یو بل مالدار بسم الله هم وایي چې د مالدارۍ له لارې د خپلې 14 کسیزې کورنۍ اقتصادي اړتیاوې پوره کوي.
با تعداد 10 دانه شکر الحمدلله مال داریم، روزانه 300 لیتر
زه خپل 10 غواګانې لرم او هر ورځ 300 لیتر تازه شیدې بازار ته وړاندې کوم. یو لیتر شیدې په 15 افغانۍ پلورم، خو په بازار کې د څارویو خوراکي توکي ګران دي او له همدې لارې د خپلې کورنۍ روزګار پر مخ وړم.
د چارواکو په خبره په افغانستان کې د کرنې ترڅنګ مالدارۍ هم مهم اقتصادي ارزښت لري، ځکه زیات شمیر کورنۍ په تیره کلیوالي کورنۍ د خپلو کورنیو یو اندازه لومړنۍ اقتصادي اړتیاوې د مالدارۍ له لارې پوره کوي.
ستاسو پیغام ستاسو غږ.
هلمند ولایت کې غنم پر چیدو دي، دلته خلک تجاران د هلمند ولایت د ښار په دروازو کې ناست او غنم رانیسي په ګرانه بیه. په ښار کې دننه غریبان خلک غنم ته ډېر ضرورت لري، مګر غنمو بیه ډېر جګې دي. نو دولت نه مې دا غوښتنه ده چې دا نرخ خپل په سر واخلي او د غنمو بیه ډېره لوړه نه شي، ځکه چې تجاران یې د زیرمه کولو دپاره رانیسي او بیه به هغه سره لوړه ده لکه چې تېر کال کې وه.
ارمان د هلمند ولایت نه د ډېرو سوالې ستاسو د پیغام پرېږدم. دغه د په دغه هلمند ولایت کې ډېره زیاته خوراکي مواد چې دي زیات ګران سوي دي. موږ طالبان د حکومت ته دغه هیله کوو چې دغه لږ څه یو برغنامې ورته وټاکي، یو بیه ورته وټاکي. اته د یو سل غوړو 10 لیټر سل غوړو بیه تر 4000 کلدار یا 4500 کلدار پورې رسېدلې.
ننګرهار ولایت سره ورو ورو ساري سره
غږیږم. ورور دغه اسلامي مهارت کارونه باید دغه موسسې او مکتبونه او نور ته د اجازې کار ورکړي چې کارونه په ټپه درېدلی دی او خلکو زیاتیانه دي.
وړاندې د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې ساسو په ژغ نور ثبت شوي پیغامونه هم درو. خو اوس خبرونه. واشنگتن په افغانستان کې داعش ته اندېښنه څرګنده کړې ده چې د ودې په حال کې دی. د امریکا د دفاع وزارت وایي جان کربي تېره شپه ناوخته د دې اندېښنې د څرګندېدا سربېره دا خبره وکړه چې متحد ایالاتونه په افغانستان کې داعش له نږدې څاري او د دې ډلې پر ضد له سیمه ییزو ملګرو سره خبرې کوي. خو جان کربي دا ونه ویل چې دا خبرې له کومو هیوادونو سره کوي او تر کله او کله یې پیلوي. د پکتیا، پکتیکا، خوس او لوګر ولایتونو کې د قومونو ترمنځ اختلافاتو د حل فصل په خاطر د قومي مشرانو او دینی عالمانو شل کسیز کمیسون پرون اعلان شو. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په ولایتونو کې د یو څه شدید باران او سیلابونو خبرداری ورکړی. د غریاست پرون په یو خبر پڼه کې وویل چې په سمنګان، تخار، بدخشان، بامیان، بغلان، پنجشیر او نورستان ولایتونو کې به د جمعې پر ورځ باران وورېږي او ممکن سیلونه هم پکې راووزي. د اوکراین چارواکي وایي د دغه هیواد په ختیځه سیمه لوهانسک کې لږ تر لږه 13 ملکان داسې مال وشل شوي چې پر سیمه د روسیې هوایي بمبارۍ زیات شوي دي. د لوهانسک والي نن وویل له دې ډلې 12 ملکان په سیورو دونسک ښارګوټي کې وشل شوي. مخکې تر دې چې د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې ساس په ژغ سب شوي پیغامونه خپاره کړو، روزګان ته مخه کوو. په روزګان کې د پستې باغونه په حاصل راخلی دي. درې کاله مخکې د یوې مؤسسې په مرسته په دغه ولایت کې د پستې باغونه کیښودل شول. نور په دې راپور کې
محمد ولی درې کاله وړاندې پر خپل شل جریب مځکه باندې د یوې انجو په مرسته د پستې باغونه جوړ کړي دي چې اوس حاصل ته پر رسیدو دي. نوموړی وایي دا ارزګانۍ پستا ښه دانه او په مارکیټ کې ښه بازار او شرانیون کې لري.
دا دوه درې کاله کېږي بس دولت موسسه راکړله بله خو موږ دا نادان ښه شول بله په دا کار بس ور تختای دا غنځري دا پسته ده بله دغه پس کړو و اصل یې ښه دی و اصل یې به نه مده اصل خو یا دا ښه ګټه کوي کوک نه خو لا نه جو پښو دا دغه پسته نه مده بله خو دا افغانستان خلک به هم سکنه دا غته را کوي بره په دغه کوک نه وکړي دا پسته وګونه چې ورته کېږي کوک نه به نه کوي.
په اورزګان ولایت کې د لومړی ځل دی چې د پستې له باغونو څخه بزګران د اصل اخیستلو لپاره ورځ شماري. د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې د پستې د باغونو لپاره اقلیمي شرایط برابر دي او اوس د پستې باغونه ورځ تر بلې په دغه ولایت کې د ترویج او پراختیا په حال کې دي. د دغه ولایت یو بل اوسیدونکي نور علي چې په خپل لاس جریب مځکه د پستې باغ جوړ کړي، ازادي راډیو ته ویل چې د پستې د باغ ګټه تر کوکنارو زیاته ده.
ځکه موږ د پستین یالګانې شیدې وسادي حاصل تر رسیدلې ان شاء الله ښه حاصل ورکړ دی. د تاریخ پرتلا غټي ډیر دي ځکه مصرف یې لږ دی، کار یې لږ دی او حاصل ښه حاصل ورکړي. نو موږ په دې باره کې د دولت سره نور غوښتنیم نور چې د تاریخ په بدیل کې موږ تم نور داسې یالګی راکړي لکه د زعفران تخم راکړي چې موږ یې وکړو بلشه نور تیبي بوټي استا چې موږ ته په د تاریخ په بدیل کې راکړي نو تاریخ به نور په زمو په وطن کې کچې به ډیره کم اسي.
په اورزګان ولایت کې د پستې د غنالګي دری کال وړاندې دی وی غیر دولتي انجول لوري د کوکنارو د بدیل د ماشاتي پروګرام د پلان پر بنسټ راوړل سوی دی چې پر شاوخوا اصل جریبم زکه باغونه جوړ کړل.
ازادي او اوریدونکو
د ازادي او اوریدونکو پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم. یو بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هر کلی کوم. په دې خبرونه کې اوریدونکو تر ډیره د انجنونو د خوندیو د بندیدو او د دغه ستونزې د دوام په اړه پیغامونه راته پریخي. دوی په خپل پیغامونو کې له طالبانو غوښتي چې د انجنونو د منځنۍ او لیسې دورې خوندي بیرته پرانیزي. زما بریاوي مرکو په لړ کې مو دا ځل له یو ننګرهاري لیکوال او ژورنالیست سره مرکه کړې چې وایي د پښتو د تاریخ په اړه په شپږ شپېتو ټوکو کې یو کتاب لیکلی چې قلمي نسخه یې چاپ ته چمتو ده، خو وایي تر اوسه د دغه کتاب د کمپوز او دغه راز د چاپ په برخه کې چا ورته مالی ژمنه نه ده ورکړې. دا مرکه وروسته راځي، خو راځي په پیل کې ستاسې پیغامونه واورو چې د ښوونځیو د بندېدو په اړه مو ازادۍ راډیو ته پرېښې دي.
السلام علیکم زادس محمد شاهین زدران د خوست ولایت د سپیر ولسوالۍ د سرک د جنگی بابا د خلی غرایز سیمنا پیغام پرېږدم زاد د نومړي سره کې د ازادي رادیو ټولو مینهناک اوریدونکو ته همدا شان تخنیکی ټیم ته سلامونه احترامات په دغه لاره شروع جوړ وایو زما دا پیغام د روزنه د اسلامي مرد څخه مې دا غوښتنه ده چې د جنو مکتبونه زر تر زره فعال شي ځکه چې زموږ په هیواد کې جنو ته زیاته اړتیا لیدل کېږي نه ښوونکي لره او نه ډاکترانه په دې هیله چې ځینې مکتبونه زر تر زره خلاص شي او خپل زده کړو ته ادامه ورکړي ځکه چې په اسلام کې هر چا ته دا جواز ده چې هم نجونو ته هم هلکانو ته یو شان د زده کړو هم د سواد هم د کار اجازه شته دی وسلام په احترام وخت ښه
سلام علیکم زه گلزار احمد د خوست ولایت د زز میدان د ولسوالۍ د دانیو علي سنگیو ستاسو ته ټلیفون کوم هیله لرم چې زما ټلیفون به تاسو په خپل سب شوی پیغام کې خلکو ته ورسوي پیغام مې د جنو د لسی په باره کې دی چې دلته په لسنګیو دڼیو عالی لسې کې د جنو یو ښوونځي وه چې هغې کې اتم صنف یو بل کلي ته انتقال کړی او هغه د دې کلي نه ډېره لرې دی تقریبا دوې ګنټې لار دی چې لاره یې هم امن کې نه دی
سره مو د ښوونځي په مولې کې زه دومره درته ووایم چې هر ستونزه چې دو که ناروغي دو که بېوزلي دو که غربت دی که خفګان دی تر څټ شاته یو عوامل لري د افغانستان څومره کړوینه چې دي په کړوو کې ستونزو کې چې راګویر دی د یغو عواملو څخه یو غټ عوامل یې دا دي چې افغانستان خلک ناپوهه دي بې تعلیمه دي په توره تیاره کې پټ شوي دي نور که څلوروي ساعته زه په دا نه وغږېږم بیا به کام وي خدای دې وکړي چې دا ښوونځي خلاص شي یواځینۍ لاره دغه دوی پرمختګ چې موږ باید رڼا ترلاسه کړو کله مو چې رڼا ترلاسه کړه ښه باد تور سپین به مو وپېژندو خو خونه عمالې بادونه باد پر یخ خدای دې وکړي چې دغه ښوونځي زرته زره خلاص شي نور به زه ته ووایم چې څومره وغږېږم هغهګدان بیا کام دی ټلیفونه کې پیسې کمې دي د افغانستان اوسني وکمانانو ته مو یغو وکمانانو ته چې د یو خوار وګړي یوه ښه خبره وري یغو ته مو دا ټپه ډلی دو وسهار وختي جنکۍ لاړې و ښوونځي باندې یا ښوونځي باندې وای یا جنکۍ بیرته ورنه راغلې یا دې اوښکو ډاکې سترګې خفه زړونه یا ښوونځي باندې وای وای یا جنا بیرته ورنه راغلې یا سرې سترګې خفه زړونه ودای ودی بلاور پوسی وی اوای وخه خلق دی خسړی خوشیږي اوای نخه خلق دی خسړی خوشیږي وای وخه خلق دی تل خوشال او تل ژوند دی وی یا آکا پو داخل او کا خارج کی وی علام
بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دا زادی ردو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه او نیکه هیله وړاندې کوم هیله د چا صحت مند وي زه یو تن د لسم کورګې زکونکو د طالبانو د لوړ پوړو چارواکو د معرف د لوړ پوړو چارواکو نه مخته او هیله دادا چې زموږ تر مخ نور خوندې دروازې خلاص کړي او موږ د دې ظلم توان نور نه لرو د خپل درس او تعلیم کول اجازه راکړي تر څو خپل هیله ورزګان چې موږ تلاستراوړل لپاره هڅه کوو تر سیکړو همدارنګه د معرفت د لوړ پوړو چارواکو نه مغختنه همدادا چې موږ د کانکور امتحان ته حق له مطلق وضاحت راکړي کاخلی مو دی وای ک کانکور امتحان ناخلی مو دی وای نور موږ د ظلم او بې مفهوم ژوند او وادونه د موږ ستړیو و سلام
اوریدونکو دا و استاسې پیغامونه
د طالبانو حکومت آزادۍ رادیو ته ویلي چې دوی د نجونو د تعلیم خلاف نه دي، خو دوی استدلال کوي چې دوی پر داسې یو طرحه کار کوي چې له مخې نجونو ته د خوندي تعلیم زمینه برابره شي. په دغې طرحې دا دی څو میاشتې اوړي، خو لا هم ښکاره څرک نه لګیږي چې طالبان به څه وخت بیرته د نجونو ښوونځي پرانیزي. پخوا د پوهنې وزارت ویلي و چې دوی په تخنیکي لحاظ د ښوونځیو بیا پرانیستو ته چمتو دي، خو وایي چې د خپل مشرتابه امر ته منتظر دي. طالبانو په تیره مارچ میاشت کې تعلیمي کال پیل کړ، نجونو ته اجازه ورکړه تر شپږم ټولګي، خو ویلي چې له شپږم ټولګي پورته نجونې باید دویم امر ته په تمه شي. اوریدونکو، اوس هم ستاسو یو شمېر نور پیغامونه اورو چې د خپلو سیمو د ستونزو په اړه مو آزادۍ راډیو ته پریښي دي.
السلام علیکم، د ننګرهار ولایت د لالپور ولسوالۍ د ټکنور د کلي ګلدین تای سره په تماس کې ما د زړه له کومې سلامونه وایم. بعد د سلام د درخواست یې چې الله دې وکړي چې زمونږ دا پیغام د افغانستان او د ټولې دنیا ګوټ ګوټ ته ورسیږي چې په افغانستان کې د عربا شرکتونه چې کوم دي کنه بالکل نیټې کار پیښه دی، په صفر کې ضربېږي، همدارنګه خبرې پې نه کېږي.
بلی، السلام علیکم، زه محمد نصیر د هلمند ولایت د مساکلار ولسوالۍ تستی سره په تماس کې یم. د زموږ خدیه کار نه کوي، دغه د اتصالات خدیه نو کوي، ډېرې کوي، دغه پیغام دی چې ګر سره وکیه کو کار نه کوي، دغه اخیری پیغام دی. السلام علیکم.
بلی، السلام علیکم، شیر خان خبرې کوم د پکتیا ولایت نه. زموږ خو دا مشکل دی چې په بانک کې پیسې بندې دي، څنګه دا د امارات اسلامي راغلی زمونږ بندې دي تقریبا، زما اوس دغلته ډېر زره ډالر بندې، زمونږ هیله زمونږ پیسې خلاصې کړي، مونږ ډېر زیات ضرورت لرو، ورته مریضان لرو، شخصي اکاونټ مو د مسؤولو چارواکو نه مو دا غوښتنه چې باید زمونږ مشکلات حل کړي او دا خلک نور د دې وطن نه د زړه تورېدو ته مجبور نه کړي. په احترام.
السلام علیکم، د آزادۍ راډیو ټولو کارکوونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وایم. زه د هلمند ولایت څخه حکیم صناعي خبرې کوم. دلته په هلمند کې دا د منفاقي موسسې باید ډېرې راشي. دلته ډېر مینونه په مځکه پاتې دي، هغه موسسې باید رانشي چې خپل ځان لپاره کار کوي، هغه باید موسسې راشي چې دولت لپاره کار وکړي. او دلته یو دوه موسسې راغلي دي چې هغه د انترس او د عمل په نامه باندې، دا مطلق نه غواړم، دا د خپل ځان لپاره کار کوي، خپل کسان یې په کار کړي دي، او دلته د هلمند لپاره هیڅ کار نه کوي. هغه خپلې منظرې کوي، ماشونه د بل اخلي، افانسو نه یو مین پورته کړی دی، نه یو مین په اتجالو کړی دی. دلته د خلکو په کورو کې مینونه پاتې دي، د خلکو په ستانو کې مینونه پاتې دي، په سړکانو مینونه پاتې دي. بهر دغه هلمند ته کار وسي، دا باید هلمند ته کار وسي، نه متاسفانه چې کابل خلک راشي او د کابل خاله زوی د ماما زوی راولي او هغه ته په منظرو باندې ماشونه اخلي. د خدای په امان، آزادۍ ته السلام علیکم ورحمت الله.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. آزادۍ راډیو ته نور ټول اورېدونکو ته سلامونه وایو. پادله سلامونه د شهدا او مېوین خپل غړې خپل لاسونه خپل پښې الله سوار
السلام علیکم، زه نقیب الافغان د ننګرهار ولایت خیوي ولسوالۍ نه د آزادۍ راډیو کارکوونکو او اوریدونکو ته سلامونه، نیک احترامات وړاندې کوم. زما د طالبانو مشرانو نه دا خواهش دی چې کله حضرت عمر صاحب خلافت کوو نو هغه د شپې ګرځېده چې په کلي کې یو ماشوم آواز وشو جړلې، پوښتنه یې وکړله چې دا څه مشکل دی. معلومات ورکړی شو چې د مور شودې نشته، نو هغه امر حکومت چې هر یو ماشوم والا مور ته دې تل دیناره ورکړی شي. نن سبا په افغانستان کې هغه مشکلات دي چې په زرهاو څخه په لکاو باندې کونډې موجودې دي. خادي خالي د خیری د ولسوالۍ په څلور خریو کې چې دی کنه، نو نن 280 کونډې برابرېږي چې څه په اردو کې شهیدان شوي، څه په نور ټکرونو کې. باید د دې غم وکړو. دا خو داسې نه ده، اسلامي جاب صحیح دی، قرآن کې ذکر شوی، په دې کې علما دې خپل تسلیو کې د ممبر د لاسه د لارې نه باید دی چې دی د امر بالمعروف والا زوروري دی ونه چلی. ځکه افغانستان ټول الحمدلله مسلمانان دي، په اسلام عقیده او ایمان دی، او د علما د خانه دا کار وشي. امر بالمعروف والا د ترخی الفاظ چې کوم استعمالوي دي سره د ولس نفرت پیدا کیږي د حکومت نه. والسلام.
السلام علیکم زه د ننګرهار ولایت د لالپور ولسوالۍ د چکنور د کلي نه ګلدین تاسو سره په تماس کې د زړه کوم زهدې راډیو ته سلامونه وایم او بیا په خاصه توګه ټول اوریدونکو ته سلامونه وایم. بعد سلام مو دا درخواست دی چې افغانستان کې د یو ورځې نه بل کام د قیمتي سودا خوراکي توکي او غیر خوراکي توکي خو بیا خوراکي توکي یو ورځ نه بل افغانستان کے جوند او کار او دارم دغه شانتی دی او خلک د ډیر تکلیف سره مخ هم کیږي چې کوم توان نه تاسو له خلک مجبور دي مخالفت غلابم کوي